په افغانستان کې نه بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخلي د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل د دې سات په خبرونو کو د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 4500 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی دی. د ادارې وایي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړو او ټپیانو دقیق شمیر څرګند نه کړ، خو د ځپل شوو سیمو وضعیت یې اضطراري وباله. تر ټولو ډېره اغېزمن شوې سیمه د هرات د زنجان ولسوالۍ ده چې 14 کلي پکې په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. د نور صفا په نوم د همغږۍ او رغونې مرستندوی ماسه چې له زیانمن شو سره د مرستو لپاره سیمې ته تللې یوه کارکوونکي فتح فطرت ازادي راډیو ته وویل چې ډېر مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته رسېدلې ده. د هرات د حوزوي روغتون د اورتوپیدۍ د څانګې یوه ډاکټر قاسم سادات هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دغې پیښې د مړو او ټپیانو له 80% زیاتې ښځې او ماشومان دي. د هرات په زلزله ځپلې سیمه کې نن درېیمه ورځ هم داسې مهال چې د زلزلې سخته قانونه احساس شوي تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. نن مخکې هم د زلزلې نن د هرات په شمال لویدیځ 10 کیلومتره کې د زلزلې وروسته سخته قانونه احساس شوي چې د امریکا د جیولوژي د سروې د مرکز د شدت د ریختر په کچه وبخې 15.1 ثبت کړی دی. په سیمه کې عام خلک هم په بیلونو او نورو وسلو د خاورو د لرې کېدو هڅې مخته وړي. د پاکستان د سن ایالت حکومت وایي 1800 افغان کډوال د هستوګنې د اسنادو نه درلودلو په تور نیولې دي. د سن د کورنیو چارو سرپرست وزیر حارث نواز نن په کراچۍ کې خبرلاند ته وویل په دغو نیول شوو کسانو کې یو شمیر افغانستان ته لیږل شوي او پاتې به هم ژر د چمن لارې ولیږي. هغه وویل د پاکستان حکومت سره 1,400,000 افغانان د کډوالو په توګه ثبت دي او پر دوی سربیره چې هر څوک وي هغه به له دې هیواده ایستل کیږي. د ښاغلي نواز په خبره چې که غیر قانوني کډوال د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه پورې په خپله خوښه له پاکستان ونوځي نو د هغوی بانکي حسابونه او جایدادونه به هم د پاکستاني حکومت لخوا ضبط شي. حارث نواز دغه راز ادعا وکړه چې پولیس یوازې د ناثبت شوو کډوالو پر ضد ګامونه اخلي، خو په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلانو د ازادي راډیو د مشال څانګې ته ویلي چې پولیسو اسناد لرونکي افغانان هم نیولې دي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې عملیاتو او نښتو په ترڅ کې 2 پوځیان او 15 سخت دریځې وژل شوي دي. پوځ نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وژل شوو پوځیانو کې یوې جګړن دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي په یوه خبر پاڼه کې دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. د ډلې په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر پوځي او نورو اهدافو د بریدونو لړۍ تیزه کړې ده. د راپور له مخې په دې سیمه کې بلوچ بلتون پالې ډلې هم فعال دي. څه هم پاکستاني چارواکو ویلي سیمه یې له سخت دریځو پاکه کړې، خو بیا هم شخړې پکې دوام لري. اسرائیل وایي د غزې تړانګې ته څیرمه د خپلو هغو سیمو پر ډېرې برخې کنټرول بیرته ټینګ کړی چې د حماس وسلوالو پرې برید کړی و. دا په لسیزو کې د یهودي دولت په وړاندې تر ټولو خونړی برید دی. په دغه برید او له هغه وروسته شخړو کې دواړو لورو ته د په سلګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. تر نن دوشنبې پورې د اسرائیل لور ته د لږ تر لږه 200 کسانو او غزه کې هم د 1500 څخه د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په عین حال کې حماس ادعا کړې چې له 130 زیات اسرائیلیان برمته کړي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکو نن وویل په سیمه کې د اسرائیل د هوایي بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 ته رسیدلی دی. ګرانه ده چې دغه شمیره په خپلواکه توګه تایید شي. اسرائیل په 2015 کال له غزې خپل پوځیان او سیمه کې میشت اسرائیلیان وویستل. وروسته په 2008 کال سخت دریځې حماس ډلې له خپلې سیالې د فلسطینیانو له سیاسي ډلې فتح سره د لنډې جګړې په ترڅ کې دا سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوسته. د اسرائیل، متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او برېټانیا په ګډون یو شمېر هیوادونه حماس ترهګره ډله بولي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره د دې تر څنګ چې د وروستۍ زلزلې د مرګ ژوبل شمېره شاوخوا 4,500 کسان ښیي، په سیمه کې وضعیت اضطراري بولي.
د خلکو تر وس تېره شوې ده، دا کار خلک د ماشینرۍ په واسطه له خاورو څخه راایستل کېږي.
د هرات له زلزله ځپلو سره د بسپنې راټولولو کمپاینونه په ډېرو ولایتونو کې پیل شوي دي.
نن غوره وګڼله د کونړ با احساس ځوانانو دغلته د خیر په څیر خیمه نصب کړو او د هغې دپاره نقدي مرستې راټولې کړو.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم د هرات زلزلې ته ځانګړی شوی دی. دا به هم واورئ چې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال د هغو هیوادونو د امنیتي چارواکو له بد سلوک شکایت کوي.
د کور خاوند ویلي دي مونږ ته چې تاسو وزئ له دې کور نه، مونږ خپل شیان جمع کړي دي مګر مونږ ته کور نه پیدا کېږي چې مونږ چیرې لاړ شو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیخو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د شنبې ورځې له زلزلې وروسته یو شمېر خلک لا هم تر خاورو لاندې دي او په سیمه کې وضعیت اضطراري دی. د دې وزارت ویان نن رسنیو ته وویل تر خاورو لاندې د پاتې کسانو د راایستلو او لټون عملیات دوام لري. پیخو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي نن هم په هرات کې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساس شوي دي. د تلفاتو په اړه د دې وزارت چارواکو د وژل شو د مړو او دغه راز د ټپیانو دقیق شمېر څرګند نه کړ، خو په ټوله کې وویل چې دغه زلزلې 4,500 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. نور په دې رپورټ کې
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د هرات په زندجان ولسوالۍ کې له زلزلې وروسته تر ننه یو شمېر خلک تر خاورو لاندې دي او د لټون عملیات روان دي. د دې وزارت ویان جانان سائق نن رسنیو سره خبرو کې په سیمه کې وضعیت بیړنۍ او خراب وباله او زیاته کړه. د دوی 15 ټیمونه تر خاورو لاندې د پاتې خلکو د راوستو په هڅه کې دي. هغه د پرون برعکس په زلزله کې د مړو او ټپیانو جلا جلا ارقام ورنکړل، خو وی ویل لومړني معلومات ښیي چې نږدې 4,500 کسان مړه او ټپیان شوي دي.
فلحال خلا وضعیت ډېر اضطراري ده. تاسو به تر معلومات نن د ورځې په اوږدو کې مهلته زلزله وسوه او یو خبره ده چې اوس فلحال هم کار جریان لري. ما مخکې بار بار تکرار کړ چې هلته د ماشینري په واسطه کار شروع ده. د خلکو تر وس تېره شوې ده. دا کار خلک د ماشینري په واسطه له خاورو څخه راایستل کېږي او عمار خامخا وخت را بل فرق تقریبا سیمای تعداد وسم تقریبا د 4,500 په شاوخوا کې دونه مړه او زخمیان دي.
د طالبانو حکومت پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د شنبې ورځ د زلزلې له امله 2,400 کسان مړه شوي او له 2,000 ډیر ټپیان دي. خو نن پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي جانان سائق د خبریالانو له بیا ځلي پښتنو سره سره په دې اړه دقیق ارقام ورنکړل. هغه یو شمېر د خیریه مؤسسو کارکونکي چې د هرات زندجان ولسوالۍ ته د مرستو رسولو لپاره تللي ازادي راډیو ته ویلي د پیښې قربانیان ډېرې ښځې او ماشومان دي. د نور صفا په نوم د یوې خیریه مؤسسې کارکونکي فتح فطرت ازادي راډیو ته وویل دا چې ماشومان او ښځې په کلیو کې ډېر وخت په کور کې وي، له همدې امله ډېر قربانیان هم هغوی دي. په ورته وخت کې په سیمه کې یو شمېر رضاکاران چې تر خاورو لاندې د خلکو په لټون بوختي د طالبانو حکومت د ژغورنې په عملیاتو او د مرګ ژوبلې په خبرو کې شمېرونه وکړه کوي. لدویاوی عبدالرحمن مولوی زاده ازادی رادیو ته وویل
بعضی از قرا و قصبات
تر کومه زه چې د خلکو ترتوانه ده هغوم را وسی کړی یو دوه سکواټور او بل دوزر کار کوي او په ښکارای کار ډیر غیر تخنیکی دی.
خو په خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت بیا ادعا کوي چې د دوی نږدې زر تنه پرسونل په سیمه کې د مرستو رسولو او د لټون په عملیاتو بوخت دی. دا وزارت له نړیوالو هم غواړي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو په ګډون د لټون په عملیاتو کې د دوی لاسنیوی وکړي.
یو شمېر هیوادونو خیریه بنسټونو او سوداګرو د افغانستان په لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره فوري او نغدي مرستې اعلان کړې. خو یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ وایي په سختو حالاتو کې راګیر دي او تر اوسه ورسره د اړتیا وړ مرسته نه ده شوې. د طالبانو حکومت ویلي د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د تېرې شنبې ورځې په زلزله کې نږدې 4,500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. نور په دې راپورټ کې
د افغانستان په لویدیز په ځانګړې توګه هرات ولایت کې له وژونکي زلزلې وروسته یو شمیر هیوادونو بنسټونو او سوداګرو له زیانمنو کورنیو سره د خوراکي او نقدي مرستو د پیل اعلان کړی. د عزیزي بنسټ مسؤول میرویس عزیزي پر خپل ایکس پاڼه چې پخوا ټویټر نومېده لیکلي چې سمدستي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 200 میلیونه افغانۍ بیلې کړي او د دې مرستو د ویش لپاره به هرات ته یو پلاوی استوي. په ورته وخت کې قمر بنسټ هم له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 12 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړي. د قمر بنسټ مسؤول رحمت الله نوروز پر خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې دا مرستې به د نغدو پیسو او مرستو په بڼه ویشل شي. د دې بنسټ د مرستو ویش مسؤول محمد الماس مومن د دوشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته ویل د نغدي مرسته به دوران شویو کورونو د رغولو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې ولګول شي.
12 میلیونه افغانۍ مونږ مشخصې کړې دي دغه سترې غمیزې لپاره او کوشش به مو دا وي چې دغه پیسې په هغه ځای کې ولګوو چې کوم ځای کې زیاته ضرورت ورته لیدل کېږي. لکه څرنګه چې کېدای شي تاسو خبر وي د اکثره ورونو کورونه ړنګ شوي دي، نو زموږ به کوشش دا وي چې د دې په کورونو بادسازۍ کې دغه پیسې مصرف شي.
بل لور ته د پاکستان د طبیعي آفتونو د مدیریت ملي ادارې ویلي په یو بیړنۍ ناسته کې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستو طرحه جوړه کړې. د ادارې د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پلټنې او ژغورنې ډلې د استولو ترڅنګ هرات ولایت ته خوراکي مواد، درمل، خیمې او کمپلې استوي. بلور ته د قزاقستان کازین فورم خبری آژانس راپور ورکړی چې دغه هیواد د جمهور رئیس په لارښوونه به ډیر ژر یو مسلکي مرسته رسوونکی پلاوی له خوراکي توکو، درملو، جامو او خیمو سره افغانستان ته واستول شي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ارګ هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یو ګډ کمیسون په هرات کې اړمنو خلکو ته د مرستې رسونې لپاره جوړ شوی. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معینیت هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د طالبانو د یو پلاوي په مشرۍ د دوشنبې په ورځ د هرات زلزله ځپلې سیمې ته ورغلی، خو یو شمیر زلزله ځپلو کسانو د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل تر اوسه دوی ته مرستې نه دي رسیدلې. د زمیرې او رحیمې رضایی په نوم دوو میرمنو ازادۍ راډیو ته ویل
ډوډۍ له نانوایۍ په پور اخلو، نه تر اوسه موږ ته مرستې نه دي رسیدلي. کور مې وران شو، میړه مې په ایران کې دی، ټول ژوند مې همدا کور و او کور مې هم ډېر زیانمن شوی.
مرستو ته ډېره اړتیا لرو. په دې سړه هوا کې خیمې، خوړو، درملو او جامو ته اړتیا لرو. اوس موږ په میدان پاتې یو او تشنه آسمان لاندې ژوند کوو.
د شنبه ورځې زورورې زلزلې د هرات ولایت په زندجان ولسوالۍ کې 12 کلی په بشپړ ډول وران کړل. ګڼو هیوادونو د یادې زلزلې او رامنځته شوې مرګ ژوبلې په اړه له افغانانو سره خواخوږي ښودلې او د مرستو ژمنه یې کړې ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په نورستان، کونړ او ننګرهار کې هم د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل شو. بس په راټولونکو وایي له بډایا او وسلرونکو کسانو هم غواړي چې په دې سختو شرایطو کې د زلزله ځپلو لاسنیوی وکړي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په لویدیځ کې د هرات او بادغیس زلزله ځپلو سره د حکومت او مرستندوی ادارو سربیره د هیواد دننه او بهر افغانانو د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي او هر څوک د خپل وس په اندازه هڅه کوي چې دغو ویرجانو او غمځپلو کورنیو سره یو اندازه کومک وکړي. دلته د کودړ مرکز اسداباد کې یو شمیر ځوانانو خیمه لګولې او له خلکو غواړي چې زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د یاد کمپاین دوه تنو مسؤلینو قیام قیام او حشمت الاجمن آزادی راډیو ته وویل
د هرات او بادغیس ولایتونو کې زمون د زلزلو له امله زرګونه شهیدان لرو، ټپیان لرو چې هغه زمونږ نه بیل نه دي، زمونږ یو وجود دی، زمونږ ورونه دي او د یو هیواد یو سیمې استو. نو په همدې خاطر باندې موږ نن غوره وګڼله له کونړ با احساسه ځوانانو دغلته د تیر په څېر خیمه نصب کړو او د هغې دپاره نقدي مرستې راټولې کړو. حتی د هیواد په ټولو شتمنو بډایه خلکو غږ په داخل کې دي که په خارج کې دي، تر څو د دغه خپلو
اړمنو هیوادوالو چې اوس په یو لوی ناورین کې ګیر دي دوی مصیبتونو ځپلي خو د دوی سره مرسته وکړي
تر دا دمه زرګونه افغانۍ صندوق سره مرسته شوې ده او هیله مندې ډېره زیاته شته چې انشاءالله د کونړ ولس چې څومره خبرېږي دا د قیمې ته راځي او خپله مرسته راوړي خپل صدفات او خیراتونه کوي نو دغه قیمه به نږدې څلور ورځې نور هم دوام کوي دلته به د کونړ ځوانان او ولسونه دا خلک به ناست وي او دغه صندوق له لارې به دغه قربانیانو ته پیسې راجمع
د کونړ تر څنګ د نورستان په مرکز پارون کې هم ځوانان او دینی عالمان په کومک راټولول بوخت دي د مرستو راټولول پروګرام مشر مولوی نعت الرحمن رحمانی
د نورستان ولایت ځوانان محصلین سره د اطلاعات فرهنګ همکاران ټول په یو ځای د نورستان ولس کومک راټولول لپاره موږ د نورستان ولایت د چوکي موږ راجمع شو یو انشاءالله دغه مرستې چې د خلکو نه موږ راغونډو د هرات هغه د زلزلې غمزپلو کورنو سره د هرات کې یک بادغیس کې کلور ولایتونو ته انشاءالله دا غید لپاره موږ دلته کمپاین پیل کړی دی اول ورځ د موږ دغه غمیزه کې د هراتیانو سره شریک
د نورستان او کونړ سربیره په ننګرهار لوی کندهار کابل لوی پکتیا شمالي ولایتونو او خپل په هرات کې د مرستو مرکزونه پرانستل شوي چې تر دې دمه دغو مرکزونو کې په لسګونو زر امریکایي ډالر په لسګونو میلیونو افغانۍ خوراکي توکي او نور شیان راټول شوي دي همداراز حکومت مرستندوی ټولونو یو شمیر هیوادونو هم سیمې ته د مرستو رسول لړۍ پیل کړې د کرکټ د ډګر وتلي لوبغاړي راشد خان هم ژمنه کړې چې د نړیوال جام په سیالیو کې ترلاسه کېدونکي ټول فیسونه به دغو زلزله ځپلو ته ورکوي او د زیاتو مرستو لپاره به کمپاین هم شروع کوي د مرستو را جمع کولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې په درېمه ورځ هم په هرات او شاوخوا ولایتونو کې د زلزلې ټکانونو دوام درلود چې دغو ټکانونو له خلکو آرام او خوب تښتولی دی
په ایران او پاکستان کې مشر یو شمیر افغانان شکایت کوي چې په دوړو هیوادونو کې ورسره ناوړه چلند کیږي په پاکستان کې مشر یو شمیر افغانان وایي د اپارتمانونو څښتنانو پرې ډیر فشار راوستی چې کورونه پرېږدي په ایران کې یو شمیر افغان کډوال بیا شکایت کوي چې ایرانی وګړي ورته سپکې سپورې وایي او ځوروي یې دی د بلخوا د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یوه مدافع وکیل وایي چې د کراچۍ په زندانونو کې تر 800 ډیر افغان کډوال بندیان دي نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په ایران او پاکستان کې د افغانانو نیول او ځورول دوام لري په دغو هیوادونو کې یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې دوی لا هم په بد وضعیت کې دي په پاکستان کې یو شمیر هغه کسان چې د کورونو خاوندانو یې په دې وروستیو کې د دغه هیواد حکومت په امر دوی ته له کورونو د وتلو امر کړی وایي چې سخت اندېښمن دي زرمینه چې په اسلام آباد کې له دوه افغان کډوالو څخه د ازادي راډیو ته وویل
د کور خاوند ویلې دي مونږ ته چې تاسو وزل د کور نه مونږ خپل شیان جمع کړی دي مګر مونږ ته کور نه پیدا کیږي چې مونږ چیرې لاړ شو اوس نه پیږو
یو شمیر نور افغانان هم ورته شکایت کوي او وایي چې د دوی د کورونو څښتنانو دوی ته له یوې میاشتې کم مخت ورکړی تر څو کورونه خالي کړي په همدې حال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځی کاکړ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 300 افغانان بندیان دي میرمن کاکر په خپل ایکس پانه کې دا هم لیکلي چې زلزلې په افغانستان کې زرګونه کسان مړه کړي او د مرستې او همکارۍ پر ځای د پاکستان حکومت د ښځو او ماشومانو په ګډون افغان کډوال نیسي او ځوروي یې هغې لیکلي چې د پاکستان حکومت باید د دا ډول نیونو مخه ونیسي خو ظاهرا د افغانانو ځورونه یوازې په پاکستان پورې محدوده نه ده په ایران کې هم یو شمیر افغانان له دوی سره د ایرانیانو له چلنده شکایت کوي یو له دوی څخه سید وهاب ازادي راډیو ته وویل
شخصا زه خپل یو محصل یم کله چې بیرون ولاړ شم له زده کوونکي او محصلینو څخه تر موټر چلوونکي پورې د ټولو چلند سره توپیر لري ما په کوڅه کې لیدل چې دوی په دې کوڅه کې د افغان د راتلو په انتظار وو تر څو یو افغان راشي او تاوتریخوالی ورسره وکړي
خشن داشته باشن.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد په اقبالیه ښار کې له افغانانو سره د یو شمېر ایرانیانو د نامناسب چلند په تړه ویډیوګانې خپرې شوې دي. په دغو ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو یې کارولی نشي تاییدولی، لیدل کېږي چې ایرانیان ظاهرا د افغانانو پر کورونو تیږې غورځوي او د هغوی د ځورولو لپاره ډول ډول چلند ورسره کوي. د ایران پولیسو تر دې مخکې ویلي وو چې په دغه ښار کې د یوه افغان کډوال پر کور د برید په تور یې نولس کسان نیولي دي. په ایران او پاکستان کې د افغانانو د ځورولو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او د بیکارۍ د کړکېچ له امله ډېری افغانان له دغه هېواده ایران او پاکستان ته تللي دي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم د شنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې له پاکستان او نورو هغو هېوادونو چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو کوربه وغوښتي وو چې د زیانمنو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د دغه سازمان په وینا یاد کډوال به افغانستان ته له ستنېدو وروسته له احتمالي ګواښونو سره مخ شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د آسیان لسم دور لوبې چې پرون په چین کې پای ته ورسېدې، افغانستان د 5 مډالونو په ګټلو سره د 45 هیوادونو په کتار کې 1/3 مقام خپل کړ. د سیالیو ته ورغلي یو شمېر افغان لوبغاړي او روزونکي خپل سفر بریالی بولی. آسیایي لوبې چې 2 مخکې پیل شوې وې، چین پکې د 383 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورئ.
د آسیایي لوبونو لسم دور چې د یک شنبه په ورځ پای ته ورسېد، افغان لوبغاړي 3 له 5 مډالونو سره راستانه شول. آسیایي سیالیو ته 130 نارینه لوبغاړي له افغانستان څخه ورغلي وو او 10 ښځینه لوبغاړو د افغانستان په استازیتوب له بهرنیو هیوادونو څخه پکې ګډون کړی وو. په دې سیالیو کې ځینې ګډون کوونکي لوبغاړي او روزونکي وایي په سګنیو آسیایي سیالیو کې افغان لوبغاړي ښه وځلیدل. په آسیایي سیالیو کې د ژیړو مډال ګټونکی محمد خالد هوتک وایي د تیر په پرتله سږ کال په دې لوبو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې ډېرې وې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ لپاره د خوشحالۍ او نیکمرغۍ ځای دی چې په دې سترو سیالیو کې مو مډال وګاټه. په داسې لوبو کې د مډال اخیستل ساده کار نه دی، ځکه دا سیالۍ په هرو 4 کلونو کې کیږي او د هر هیواد لوبغاړي ښه تیاری ورته نیسي.
په آسیایي سیالیو کې یوه بله مهمه خبره د افغان ښځینه لوبغاړو ګډون هم و. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په ورزش بندیز لګولی، 10 افغان ښځینه لوبغاړو له بهرنیو هیوادونو څخه د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی و. که څه هم په آسیایي سیالیو کې افغان ښځینه لوبغاړو کوم مډال په خپل نوم نه کړ، خو د نجونو د والیبال لوبډلې روزونکی خوشحال ملکزی په دې سیالیو کې د والیبال، بایسکل ځغلونې او ځغاستې د ښځینه لوبغاړو او په ټوله کې د افغان لوبغاړو ګډون ګټور بولي.
نو لاسته راوړنې خو ډېرې ښې وې. د نیټورو کلونو په حساب باندې چې سکالې تقریبا 4-5 مډاله واغستل شو، افغانستان مډالونه واغستل او په رینکینګ کې هم ډېر خوځلی ده، یعنی په 45 مملکتونو کې رینکینګ کې ډېر خو.
په آسیایي سیالیو کې د سپینو زرو یوازینی مډال افغانستان ته د افغان کرکټ الف یا ابدالیانو لوبډلې وګاټه. د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات وایي افغان کرکټ لوبډلې په 13 کلونو کې په پرلپسې ډول د سپینو زرو مډالونه ګټلې وو او دا ځل د سرو زرو مډال د ګټلو په تکل افغان لوبغاړي میدان ته ښکته شوي وو، خو په وینا یې د باران له امله پوره لوبه ونه شوه او په نړیواله درجه بندۍ کې د هند د مخکېوالي په خاطر د سرو زرو مډال یاد هیواد ته ورکړل شو.
دا ځل ډېر شونی و چې تر څو مونږ د طلا مډال یا د سرو زرو مډال وګټو، مګر متاسفانه د باران له وجې نه پریکړه د هندستان په حق کې وشوه او دا ځل هم مونږ خپل دریم 5000 مډال ترلاسه کړ.
آسیایي سیالۍ چې هر 4 کاله وروسته ترسره کیږي، سکل پکې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د سپینو زرو مډال وګاټه او په نورو لوبغاړو کې د وشو محمد خالد هوتک او نصرت الله حبیبي، د تکواندو لوبغاړي محسن رضایی او د کورش لوبغاړي سلطان حسین بایقره د ژیړو مډالونه وګټل. افغان لوبغاړي داسې مهال په آسیایي سیالیو کې مډالونه ګټي چې لا هم ګڼ افغان لوبغاړي په هیواد کې د امکاناتو د نشتوالي خبره کوي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یو افغان ځوان به سرپرست نجونو ته په وړیا او آنلاین ډول د ډیجیټل آثارو سوداګرۍ درس ورکوي. دغه ځوان چې احمد نقیبی نومیږي وایي تیره دوره کې درې زره نجونې روزلي او په پام کې لري چې په دې پړاو کې پنځه زره نور نجونې هم وروزي. په ورته وخت کې هغه نجونې چې له دغه روزنیز پروګرام څخه فارغې شوي وایي د دې پروګرام له زده کړې په استفادې وروسته د دوی میاشتنی عواید هم ترلاسه کوي او په دې توګه خپلې مالي ستونزې هوارولی شي.
په افغانستان کې د کار او زده کړو څخه د محروم نجونو او ښځو لپاره د آنلاین روزنیزو پروګرامونو په دوام احمد سنور نقیبی یو له هغو ځوانو افغانانو څخه چې په جرمني کې ژوند کوي د دې ډول میرمنو او نجونو لپاره د ډیجیټل اسعارو د سوداګرۍ آنلاین روزنیز پروګرام پیل کړی دی. هغه ازادۍ رادیو ته ویل د دوی ښوونیز پروګرام آنلاین دی او نجونې او میرمنې کولی شي چې په دې څانګه کې تر زده کړو وروسته آنلاین سوداګري پیل کړي او پیسې وګټي.
دختران بعد از آموزش
تروزن روز سنجونی کولای شي د ډیجیټل اسارو په سوداګرۍ یا د ډیجیټل اسارو په خښتو پیسې وګټي. ته پیسې وګټولې وازنې لار پټټ بیا خښلو په لوړه بیا یې پلورل
درې بخره قیمته بلندره بفروشن.
نو مړی وای دغه پروګرام له پیلولو مخه د هغونجونو ملاتړ دی چې په تیرو دوو کلونو کې لخپل ټولو اساسي حقونو به پرخی دي.
دلیل ازی که ما میخوایم تمام
سما د ټولو جنو خود سره خدمت ملاتړ کول او عامل دار چې زغوارم سم ټولو نه بدل کړم چې مو کولای شو ټولو نه تپي او ډول بدلون ورکو چې هغه پر خو سو پانګونه ده. ځکه چې دوی مین دي میرمن او خوين دي کې یو مور لوستي وی ټولو نه لوستي ده کې یو مور شتمنه وی ټولو ټولو نه شتمنه ده. دی ویدا سي ټولو نه په هله چې لبي وزلي او تشلاسې ځخال لري
فقر دیګه تر په دمنګيري مردوم مو نه وشه.
نوموړی وایي چې په تیر پړاو کې درې زره نجونې روزلي او دا ځل به پنځه زره نجونې وروزي. لیدا هدایت یو له هغو نجونو څخه ده چې دوه کلونه وشول پوهنتون ته له تګه منع شوي او د کار کولو اجازه هم نه لري. لیدا چې په تیر پړاو کې دغه پروګرام کې برخه اخیستې وایي چې د ډیجیټل اسعارو د سوداګرۍ د پروګرام له زده کړو وروسته اوس هره میاشت له دوه سوه څخه تر څلور سوه ډالرو پورې عاید ترلاسه کوي.
د سیاسي وضعیت له امله ما نشو کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړم. زه شاوخوا دوه کاله کېږي په کور کې یم او بهر هیڅ فعالیت نه لرم. مګر یو زرین فرصت چې زما لاسته راغی هغه د استاد سونر او د هغه ټیم پیژندل و چې له هغه وروسته ما په زده کړو پیل وکړ. شکر خپل مالي استقلالیت ته ورسېدم او د میاشتې له دوه سوه څخه تر څلور سوه ډالرو پورې عاید ترلاسه
کوم.
تجلی یو بل هغه نجلۍ ده چې وایي د ښوونځي د دروازې له تړل کېدو وروسته دې پروګرام د هغې په ژوند کې نوې پاڼه پرانیستله.
قبل از ترینینګ نزدیک خود مشکلات زیاد داشتم.
مخکې روزنه مې په خپل ژوند کې د سوداګرۍ په برخه کې ډېرې ستونزې درلودې. پلار مې مړ شو. مور مې وړو خویندو مې وملاتړې ته اړتیا درلوده. له نیکه مرغه ما استاد سنر سره ولیدل او په درېو میاشتو کې په دې وتوانېدم چې عاید ترلاسه کړم. اوس کولی شم خپلو ملګرو سره هم مرسته وکړم. زه کوښښ کوم چې خپلو ملګرو ته هم په دې برخه کې زده کړې ورکړم ځکه ما ته یې ډېره ګټه رسولې ده.
به ما خیلی فایده های زیاده رسانده.
د غنجونی وایي چې اوسمهال د دوی یوازینۍ ستونزه د میاشتني عاید ترلاسه کول دي. د دوی په وینا د بانکي سیستم او تبادلې د ستونزو له امله دوی په سختۍ سره خپل عاید ترلاسه کولی شي. احمد سنیر نقیبی وایي چې دا پروګرام په خپل شخصي لګښت پر مخ وړي او هیڅ مالی ملاتړ نه لري او ان د هغو نجونو مالی ملاتړ کوي چې په لومړیو میاشتو کې دا کار پیل کړی دی. د ډیجیټل اسعارو سوداګري په آنلاین بازارونو کې د ډیجیټل اسعارو لکه بیټکوین او اتریوم پیر او پلور ته ویل کیږي. دا ډیجیټل اسعار د آنلاین تبادلې لارې تبادله کیدی شي او د توکو او خدماتو پیرودلو یا په ډیرو هیوادونو کې پانګونې لپاره کارول کیږي. د دې لپاره په کور کې ګرځنده ټلیفون، کمپیوټر او انټرنیټ ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو ترڅنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو په پوهنتونونو کې له تحصیل او په ټولو دولتي او ځینو نادولتي دفترونو کې له کار کولو راګرځولي دي.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. په داسې حال کې چې ډالر د افغانۍ په وړاندې کښته سوی خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه همهغسې لوړ پاتې دي. د افغانستان له اسلامي امارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې پر بازارو باندې د خپل کنټرول زیات کړي تر څو پورې د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي. د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولس دی. نو نور دي نو زموږ دوکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یوه او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي. مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لور دی نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله. اوس خو هغه دی ډالر هم د افغانۍ په وړاندې څه ناڅه کښته سوی دی. نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکی کښېږدي او اسلامي عمارت باید د هغه تجارانو چې په یوه او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي د دغسې کسانو مخه ونیسي.
ازادي راډیو کا کوم کو تا ټول تا سلام سلام نه بعد پاکستان مو افغان ماجرو سزا ظلم شروع کړی دی. ملګرو ملتونو نه امریکا ټولو اربعی ملکونو نه مو غواړو چې افغان ماجرین پاکستان نه وباسي او بس کم دریم هیواد دی ولیږي اربعی ملکونو ته. ہم افغانستان کی زمین مساعدہ کی والدہ مبید درش مسلم رشتے ہوگی پاکستان کے زیادہ تر افغان اقتصاد